د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو په مزار شریف کې د څو میرمنو په ګډون 40 کسان نیولي. طالبان وایي دوی بې اسنادو بهر ته تلل.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووځي.
نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د ناروې د نننۍ غونډې په اړه د چارولې وکتونکو سره غږیږو. په خوست کې نن پر بې وزلو کورنیو د نړیوالو مرستې وویشل شوې.
دې سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دې ستونزو به ته یو څه سرحده راکمې کړی شي.
د غرض نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په پیل کې تاسو پام را ګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناروې وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي که نه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. روسیې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی او د هغې یو شمېر ملاتړي د ترورستانو او سخت دریځو په فهرست کې شامل کړي دي. بشپړ خبرونه. ناروې وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي که نه. دا خبره په بهرنیو چارو کې د ناروې د دولت وزیر هندریک تون نن د ناروې خبري آژانس ان ټي بي ته کړې او ویلي دي چې دا د یوې بې پایه پروسې پیل نه دی. نوموړي دغه څرګندونې نن مخکې له دې چې د ناروې د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې ترسره کړې وکړې. د ناروې د خبري آژانس د راپور له مخې له طالبانو څخه بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی، چې زده کړې او روغتیایي خدمتونو کار کولو او آزاد تګ راتګ ته د لاسرسي غوښتنې پکې شامل دي. په دغو غوښتنو کې شامل دي. دغه راز یوه بله غوښتنه هم دا ده چې بشري مرستې به مستقیما افغانانو ته رسول کېږي. د ناروې د پلازمېنې اوسلو په دغه درې ورځنۍ غونډه کې چې نن وروستۍ ورځ ده، د طالبانو پلاوی د لویدیځو هیوادونو استازو او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلفو قشرونو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز تلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي.
This government has shown that it is a responsible actor.
د حکومت خو د چاغه یو مسول لوبغاړی دی. د پرسمیت پیژندلو د مسلې په سیاسي کې دوسرے یوازې د ټولو خلکو ژوند لاله خطر سره مخامخ کړی دی. د خغلی بلخي په وینا دا د افغانستان نننی حقیقت دی او دغه حکومت به هم دومره ژر له صحنې لرې نشي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنی دو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یوناما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلډ به هم د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوې وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌یي مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د امنیې پخوانی قمندان حبیب الرحمن ملک زاده نن غرمه مهال د هرات ښار پاتمنه یکې د وسلوالو په یوه برید کې ووژل شو. په هرات کې د استخباراتو د ادارې یو مسول ثابت هروي ازادي رادیو ته دغه پیښه تایید کړه. ویل چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره او پر ښاغلي ملک زاده خپل کور ته نږدې ډزې وکړې هغه وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ښاغلي ملک زاده د خپلوان ویلي چې لومړی ورته ټلیفون شوی وي چې له کوره ووځي او کله چې د باندې ووځي ناپیژن وسلوال پرې ډزې کوي. حبیب الرحمن ملک زاده په غور ولایت کې د جمعیت اسلامي د ګوند یو قومندان ډاکټر ابراهیم ملک زاده ورورو. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ پیل کړی و چې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړې او د هالند ټیم ته یې د 255 منډو هدف ټاکلی دی. د هالند ټیم تر اوسه په 44 اور کې 155 منډې کړې او تر اوسه یې درې لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 26 منډو او دوهم یې د 48 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمهییز ټلویزیون سره یې کار کاوه تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو پر حسین شاه د لاهور پرېس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صفدر رضا کاظمي وویل په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه پیل شوې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاه له وژل کېدو وروسته یو شمېر قهرولو خبریالانو په لاهور کې لاریون وکړل. د هغه وژلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې په نښه شوي دي. دا هیواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال معافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هیواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان آزاد ګرځي. روسیه د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمېر ملاتړي د تروریستانو او سختدریزو په فهرست کې شامل کړي دي. د ناوالنی او د هغه د 15 همکارانو نمونه نن سټیشن بي په روسفین مونیټرینګ ویب پاڼه کې ښکاره شوی او هغوی له ښي اړخو ملت پالو ډلو او بهرنیو تروریستي سازمانونو لکه افغان طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په یو کتار کې راوستل شوي دي. د روسیې د قانون له مخې هغوی چې په دغه فهرست کې نمونه شاملېږي بانکي حسابونه یې سمدستي کنګل کېږي. ناوالنی د تېر کال د فبروري د میاشتې راهیسې په روسیه کې زندانی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 12، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی یو، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې د اوسلو کې د افغانستان په اړه د غونډې موضوع راواخلو، یوه بله موضوع به راواخلو. په داسې حال کې چې طالبانو په مزار شریف ښار کې د 30 هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې غوښتل یې له هېواده ووځي، امریکا یو ځل بیا له افغانستان نه له ګواښ سره د مخامخ افغانانو په ایستلو ټینګار کوي. طالبان ویلي دغه 30 کسان ځکه نیولي چې غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستان نه ووځي. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې له کابل د سمدستي الوتنې بیرته پیل کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې وایي له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، له هېواده د وتلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دی. دا څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د کړې دندې له امله یې ژوند په خطر کې دی.
لارې پر ټولو نړیوالو ټولنو باندې موږ غږ کوو چې هغه څارنوالان چې په افغانستان کې په 40 کالو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دا قانون په اصولو مطابق دندې اجرا کړي دي، او اوس د هغو مجرمینو لخوا څخه چې هغه قاچاقبران و یا تروریستان هغه ټول خوشي شوي دي، نو موږ د جدي خطر سره مخ یو نو د دوی څخه دا یې لکو چې زموږ ژوند ته پاملرنه وکړي او موږ د افغانستان څخه وباسي.
دا غوښتنې داسې مهال دي چې طالبانو پرون دوشنبه ناوخته د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره غوښتل یې د هوا له لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه په خپل ټویټر پاڼو لیکلی دي. ښاغلی مجاهد لیکلی په دې کسانو کې ښځې هم شاملې وي. یو شمیر نارینه بیرته له بنده آزاد شوي، خو په خبره یې کومې ښځې چې په دې کسانو کې شاملې وي لا هم د ښځو په زندان کې ځکه پاتې دي چې وارثین یې وړلو ته حاضر شوي نه دي. خو تازه امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو په پیل ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یوه لنډه خبر پاڼه کې لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره په ټلیفون خبرو کې غوښتي چې له دوی سره د همکارۍ په لړ کې له کابل الوتنې بیرته پیل شي. په دې بیان کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او افغان شریکانو د خوندي ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار مرستو له امله مننه وکړه او له کابل څخه د الوتنو د سمدستي بیا پیلولو او افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او اقتصادي او بشري اړتیاو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ په اړه غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده ډیری هغه هیوادونو چې په چارتر الوتکو کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي او متحدین ایستلي او باسي د دې لپاره چې د هغوی کار او هویت ورته مشخص دی، کله کله آن د پاسپورت یا د سفر نورو اسنادو ته اړتیا نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس په ګډون ګڼو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړی و چې کابل ته د قطري الوتکو الوتنې ځکه بندي سوي وي چې په هر چارتر الوتکه کې به 15 تر 16 پورې سیټونه طالبانو خپلو چارواکو ته د سفرونو لپاره کارول. هغه خبره چې طالبانو رد کړې ده دا چې دا الوتنې ولې دومره موده بندې وې، ومغوښتل چې د طالبانو چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته یوازې دا خبره وکړه چې دوی نه غواړي افغانان د نورو هیوادونو په هڅونو او ورته د تشویش اچولو له امله له هیواده ووزي.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووځي. ولې په مجموع کې د اسلامی امارت هغه څوک چې قانوني اسناد او مدارک ولري کولای شي چې له هیواد څخه بهر لاړ شي او یا هم بیرته راشي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله د یو فرمان له مخې د ولایتونو والیانو او مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې له افغانستان نه د تلونکو کسانو ستونزې دې له نږدې واوري او د هواري لپاره دې ورسره خبری وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرې اگست میاشتې له 15 وروسته کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، په سلګونو زره افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د تخلیه په بهیر کې بیلابیلو هیوادونو ته وایستل شول. خو لا هم په راپور کې د یاد څارنوال په شان په سلګونه او زرګونه کسان شته چې د هیواد د پریښودلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي په اوسلو کې له ټولو لورو سره رغنده خبرې کړې. ښاغلی متقی هیله من دی چې دا خبرې او بحثونه به ښې پایلې ولري. په عین حال کې یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان چې له طالب پلاوي سره یې کتلي وایي طالبانو ته واضح کړي چې د خلکو زندانی کول، تری تم کول او ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیزو ډیپلوماتانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. خو دا خبرې د بندو دروازو تر شا روانې دي او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروې ته تللې د طالبانو د حکومت پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې راغنده او هیله بخون کې بولی.
دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه اسټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
له طالب پلاوي سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، برېټانیا، ناروې او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. ځینې لویدیځ ډیپلوماټان چې دې خبرو کې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره یې په څرګند ډول خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپیر ویک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظره یو شان دي. ښاغلی جسپر زیاتوي د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې څرګنده کړې چې د خلکو زنداري کول، تری تم کول او زورول، د ویرې او ګواښ فضا جوړوي او تر خواهی باید ټول نجونې او ښځې خوانځي ته لاسرسی ولري. په ناروې کې د ټولو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو له خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټولګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی هم وایي دوی د حکومت د ټولګډونوالي لپاره هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ورهاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروی ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هر ورځ د اعتراض په ډول هغو سیمو ته راوځي چیرې چې غونډې کېږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو آن په لاؤډ سپیکر کې یوې نجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینې منترانه هم وویله. په ناروې کې د افغانستان په اړه پیل شوې خبرې تر ډېره د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو تر سیوري لاندې راغلي او طالب چارواکي هم مجبور کړي چې په اړه یې ډېر سپیناوی ورکړي. د طالبانو پلاوی د دې غونډې په لومړۍ ورځ د یو شمېر افغانانو سره چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو استازي پکې شامل وو او اصولو ته بلل شوي وو کتلي وو او هلته یې د بشري حقونو اړوند مسایلو پر سر خبرې کړې وې.
د ناروې په غونډه کې تم کیږو له ناروې د سیاسي چارو کتونکي حکمت اعظمي هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
نورې صاحب ډېره مننه. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو.
نن د دې غونډې درېیم ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له څرګندونو او دغه راز ځینې نورو طالب چارواکو له څرګندونو داسې بریښي چې دوی له دغې غونډې راضي دي. آیا یوازې دوی په همدې بسنه کوي چې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې مخته وړي او که ځینې فکر کوي چې دوی سره به ځینې ژمنې هم شوي وي؟
زما فکر دا دی نوري صاحب چې طالبان ته هر نوه فرصت چې برابرېږي چې دوی سفر وکړي او د نړۍ سره خپل مخامخ مجلسونو کې د فکر کوم دوی دا ځان ته لاسته راوړنه کوي. مګر که چیرې په بلموم کې وګورو ناروې تر اوسه د افغانستان سره مستقیم کوم کومک نه کړی چونچې هیڅ روپایي واد نه غواړي چې مستقیم د طالبانو سره د طالبانو تر نظام لاندې مستقیم دولت ته کومک وکړي. نو ځینې هیوادونه بیا په دغه خاطر باندې هم تر اعتراض لاندې راځي چې تاسو له افغانستان ته کومک نه کوي. نو زه فکر کوم د دغه موضوعاتو چې یو لاره یو چینل ایجاد شي او وکولی شي چې ناروې افغانستان ته خصوص د هغه افغانان چې په ډېر بد بشری حالت قرار لري د هغې سره د مرستې لپاره طالبان راغوښتي دي چې ورته وایي چې مثلا موږ غواړو کومک وکړو، تاسې اجازه راته راکړئ. خو د غونډې نتیجه یا د دې جلسې نتیجه زه فکر کوم هغه وخت مثبت او منفي معلومیږي د افغانستان د ولس لپاره کله چې طالبان هغه غوښتنې ته چې ناروې ځینې کوي هغه یې ومني. بیا زه فکر کوم د هغې نه وروسته د دې نتیجه معلومېدلی شي چې مثلا ناروې څومره اضافه کومک کوي په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې او د افغانستان سره پراوخت کې.
د لویدیځو هیوادونو له چارواکو سره د رسمي غونډو جزئیات رسنیو ته نه راوځي. خو د ناروې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنریک نون نن مخکې له دې چې د طالب پلاوي سره خبرو کې ګډون وکړي ویلي چې دوی به مشخصې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړي او دا به هغه غوښتنې وي چې دوی به تعقیبوي او ګوري به چې آیا طالبان عملي کوي که نه. دا څومره پر طالبانو فشار راوستلی شي چې دوی باید نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني چې تر ډېره حده پورې د په افغانستان کې دننه د مختلفو قشرونو غوښتنې هم دي؟
زه فکر کوم ناروې په دغه مجلس کې نه طالبان ته یو شډین واضح وښودل چې تاسو ستاسو نظام یوازې موږ ته مهم نه دی، ستاسو سیاسي مخالفین او هغه څوک چې په تاسو باندې اعتراض لري هغه موږ ته مهم دي، چې هغه هم افغانان دي، جامعه مدني نهادونه دي، او په کل کې د افغانستان ولس دی. نو زه فکر کوم غوښتنې به بالکل د نسوي په همدا خطر دغه کوم افغانان چې د کابل راغوښتل شوي و، کوم افغانان چې په ناروې کې میشت دي او سره دلی، زه فکر کوم ډېر واضح غوښتنې نه ته نه خارجیانو ځینې کړي، بلکې د افغانانو ځینې کړي دي. چې په میریا کې ځینې راوتلي دي، مثلا د یو پراخ بنسټ حکومت جوړول، او یا هم د ښځو حقوق ته او د ازان بیان ازادۍ ته احترام کول، او د دین علاوه مثلا هغه کوم عمومي افش طالبان اعلان کړي دا هغه باید سطحي سطح تطبیق شي، ښځو ته اجازه ورکول شي، نجونو ته اجازه ورکول شي چې مکتب او کار ته ولاړ شي، او د افغانستان خاوره د هیڅ خارجي هیواد په مقابل کې کوم ترسي ډله باید او د طالبان اساس استفاده نه کړي. نو زه فکر کوم دا غوښتنې ډېر واضح مطرح شوي دي، نه یوازې د ناروې د کوربه هیواد، بلکې هغه د جرمني څخه چې کوم خاص استازی راغلی، د امریکا څخه چې کوم خاص استازی راغلی د افغانستان لپاره ټامبس، نو دوی دا په ټوله کې یو په مشترکه آواز باندې دا غوښتنې مطرح کړي دي. او یو شی هم درته وایم چې د ناروې دا اقدام چې طالبان را دعوتي وسلوته، اکثر اروپایي هیوادونه یې په غوسه کړي دي، چون چې اروپایي هیوادونه وایي چې نه، موږ باید طالبان هیڅ دغه دعوت نه کوو، چون چې دا یو سیاسي مشروعیت سره کومک کوي. مګر زما فکر دا دی، زما معلومات دا دي چې ناروې د غونډې سره امریکایانو رضایت وو، او په همدا خاطر ناروې ته اجازه ورکړل طالبان
دعوت. بل حکمت صاحب، یو ورسته پوښتنه، په ناروې کې غونډه یو طرف د ناروې د چارواکو څرګندونې لدې پلوه هم د اهمیت وړ دي، چې ناروې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، سبا هم د افغانستان په اړه ټاکل شوی چې د امنیت شورا یو غونډه وکړي، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم د غونډې ته وینا وکړي. څه فکر کوي چې آیا دغه غونډې چې په د وسلو درې ورځنۍ غونډې به یو څه د تلاره پرانستی وی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ځل د افغانستان په اړه نوی پریکړه وشي؟
زه فکر کوم دا په طالبان په خپل نه فکرنی دا جلسه، مګر په عین وخت کې د دې پر مخالفت باندې دا څه شي مثلا اعتراضونه وسوله په داخل د ناروې کې، په داخل د افغانستان کې هغه ګډونوال چې د افغانستان راغلي هغه چې کوم اعتراضونه وکړل، دا ته منفي تاثیر هم لري. زه فکر کوم کچېری طالبان د دې توقع لري چې مثبت تغیرات راشي، یا نړیوال د خپل فکر طالبان د نظام پر وړاندې باندې مثبت کی، او یا د ناروې کومک وکړي. زه فکر کوم هغه وادي چې هغه گفتار هغه خبرې چې طالبانو وعده کړی ده هغه باید په عمل کې په افغانستان کې وشي، تر څو شي طالبان هغه خبرې یا هغه وعدې په عمل کې ونه شي، زه فکر کوم د ګټې پر ځای باندې به لا هم تاوان وکړي. چون چې نړیوال به ورته وایي چې موږ خو تاسو ته فرصت درکوي چې راسئ نه سره کښېنئ، ټولې مو درکوي، په اروپا کې لومړی هېواد دی ناروې چې دا فرصت ورته ورکوي، مګر که بیا هم طالب په خپل په غلطو پالیسي باندې روان وي، او یا هم د افغانانو ازار او اذیت او د ښځو د اقلیتونو ازار او اذیت، او یا هم خپل طالب پلو او حکومت یو نوې انحصاري حکومت په افغانستان کې دما ورکړي، چې کوم به د ګټې پر ځای باندې دا لا هم تاوان کوي.
ډیر مننه له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې په باب خپل نظریات را سره شریکول. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا یو انیسیار نن په خوست کې پر نږدې 300 بېوزلو کورنیو د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر نغدې مرستې وویشلې. د مرستو ترلاسه کوونکي غواړي چې نړیوال د دوی سره نورې مرستې هم وکړي. نور به د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په خوست کې دا ځل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا د دې ولایت په بېوزلو او غریبو کورنیو باندې نقدي مرستې وویشل شوې. مسؤلان وایي یا د کورنۍ د سپیرې او تڼۍ ولسوالیو، همدارنګه د مرکز اړوند سیمو څخه انتخاب شوي، او هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر، په نقدی ډول ورکول شول. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار همکار محمد ایوب اندیال د یاد مرستو په باب آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د یونیسیار په مالی لګښت تقریبا 300 ډیر اړمنو کورنیو ته تقریبا د 215 امریکایي ډالرو په تعداد د ژمنې مرستو په خاطر کومک کیږي چې دا کومک به انشاء الله په راتلونکي کې نورو کورنیو ته وغځیږي. په دې سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د دې ستونزو به ته یو څه سرحده راکمې کړی شي.
هغو ښځو او نارینهوو چې د یونیسیار لخوا یې نقد مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې له دوی سره د ورته نورې مرستې هم وشي. د المری اوسیدونکي لونګ وویل د دوی په شان ډېرې کورنۍ دي چې د ژمي لپاره سونګ توکي او خوراکي مواد نه لري او ډېر ستونزمن ژوند تیروي.
بله زه زړه مشکل لرم، عینې لکه مثلا زړه راخ کې مې تکلیف دی، نو زه غواړم چې عینې یو زه نه ډېر ډېر داسې کورنۍ دي چې د سړو وسایلو څه نه لري او وړه غوړي بورې هېڅ شی نه لري که نه کورونه په کریا دي. نو په دا خاطر چې خلک ډېر غریبون دي چې ډېره ډېره مرسته ورسره وشي، بلکې یا پیسې وي یا غوړي وي وړه وي وریژې وي که نه، په دا خاطر ځکه چې ماشومان مریضون وي ژمی دی هېڅ چاره نه لرو.
د ګل ونه یو بل مېرمن ده چې مرستې ترلاسه کړي.
کور سرپرست نه لرم، یو بچی مې ده، څلور مینونه دي. مشکلات دا لرم وروره، واده په پکتیا کې یم، یمه مونږ ځای او کونډه یم، یو بچی لرم سرپرست مې نشته او هیڅ واجه نه لرو چې مونږ یا بخارۍ ولرو یا لرګي ولرو یا مثلا کور کې د سیغه ولرو. بچی مې وړو کیدا، بس د خدای اله ده، د توسي اله مې ده چې چا مرسته کړې وي، کومه کې کړې وي، خدای دې واس ورکړي چې نور راوکي.
په دې وروستیو کې د مرستو په ویش کې د شفافیت پر بهیر نیوکی کیگی او ویل کیگی چه مرست اصلی مستحقینو تا نرسیگی. ده خوز ده اقتصاد رئیس شاهزاده پیروایی ولایتی اداره شفافیت تا جمنه ده او ده همده بخاطری یا ولس کسیس پلاوی گمار علای دهی
ده هر روز پیداری مجلس که ده مسئل بحث کیگی چه باید شفافیت تر منتشیده ده پرا ولایتی اداره لس کسیس حیعت جور کرده تصویب نخلوص ده. انشالله ده نگ دو روزه که بو چه نوی پاشری مرست توزی کیگی ده چون مرست سمین چی کیگی که ده مؤسساتوی طرف کیگی یا ده خریابان سوتوی طرف کی یا مستقل رو ننور نکیگی ده ده لس کسیس حیعت نبو پاس کیگی این اولست بو مواد توزی کیگی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته په دغه هیواد کې لوږه، بیکاری او اقتصادي ستونزې ډېر شوي او نړیوالې ټولنې هم د ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي، خو د شویو مرستو اندازه لږه بلل شوې ده.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوې کړکېچ ته په پام د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي د لویدیځو قدرتونو ترمنځ بشپړ یووالی موجود دی. هغه دا څرګندونې له اروپایي مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه تر خبرو وروسته وکړې. نور به په دې راپورټ کې واورو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر 80 دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالی اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای شي. دا خبرې داسې مهال وسوې چې اندېښنې سته روسیه شاید ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکړ چې د ناټو په غړو هیوادونو کې د احتمالي ګمارنې لپاره یې خپلو 8500 پوځیانو ته د تیارسۍ امر کړی دی. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرانس تر بشپړېدو سمدلاسه وروسته خبریالانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده، له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي چې له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي. څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې بالقوه ځواک ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیولی سي. روسیه چې د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه تامینوي ښایي له همدې مسئلې په استفاده د متحدانو ترمنځ ځینو اختلافاتو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې 20 غړي هیوادونه له روسیې سره متفاوتې اړیکې لري، کیف د جرمني پر نوي حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته یې د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیا پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د ویلي دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د کړکیچ د کمیدو لپاره د لمس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت هم اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه له روان کړکیچ څخه د وتلو پر لارو چارو د بحث لپاره په پاریس کې وګوري. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار شته.
ساعت